د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنه. ز بشیر غواخ مو هرکلی کوم. د دولسو څخه تر یوې بجې پورې دا خبري غړې ده. موږ په کې تاسو بیلابیل ریپورټونه وړاندې کوو په تازه حالاتو مخبرو مطبوعاتي کتنې هم د دې غړې برخه دي او تاسو په دې یو ساعت کې د سیمې او نړۍ له حالاتو ځان په ښه توګه خبرولی شئ. خو لومړی به نجیب امیر ته ورشو، هغه به تاسو د دې خبرونه وایي.
د پاکستان د پاوز لمشر سره تر کتنې وروسته د کوټه هزارګانو خپل هړتال ختم کړ. افغان ولسمشر وایي د آزاد ملت او غلام ترهګرو ترمنځ په هیواد کې جګړه روانه ده او مراکش له ایران سره د خپل سفارتي اړیکو د شکولو اعلان وکړ. پورا خبرونه. د پاکستان د پوز د اماریکو اداري آی اس پی آر نن په یو خبر پاڼه کې ویلي د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا پرون په کوټه کې د هزاره ورولۍ د خلکو سره په ملاقات کې هغوی ته باور ورکړی چې د هغو کسانو خلاف به کاروایی کیږي چې د یادې ټولنې کسان په هدفي بریدونو کې وژني. په کوټه کې هزارګانو څلور ورځې وړاندې احتجاج پیل کړی او په دوی کې یوې فعالې جلیله حیدر د نه خوړلو هړتال کاوه. خو اوس پاکستاني رسنۍ لیکي چې د پوز د مشر لخوا دوی ته د باور ورکولو وروسته هغې د نه خوړلو احتساب ختم کړی دی. نوموړی تر دې وړاندې ویلي و تر سودی ته د پوز مشر په خپله ور نشي او باور ور نه کړي چې نور به د هزاره ورولۍ خلاف د هدفي وژنو لړۍ ختمیږي، دا به تر مرګه د نه خوړلو هړتال کوي. نن ګڼو پاکستانیو رسنیو لیکلي چې د پوز د مشر او نور لوړ پوړو چارواکو سره تر لیدو وروسته هزارګانو دم ګړی ته د خپل هړتال د ختمولو اعلان کړی دی. د کوټې هزارګان وایي په تیرو څو کلونو کې په هدفي وژنو کې د دوی زرګونه کسان وژل شوي او حکومت د قاتلینو په نیولو کې جدي نه ښکاري. د فریډم نتورک په نوم یو اداره چې په پاکستان کې د بیان د ازادۍ لپاره کار کوي پرونی په یو خبر کړي راپور کې ویلي چې پلازمینه اسلام آباد د خبریالانو لپاره تر ټولو ناخوندي ځای دی، چرته چې د ملک له هرې سیمې حتی تر قبایلي سیمو هم زیاتې حملې پر خبریالانو ترسره شوې دي. د یادې ادارې مشر اقبال خټک بیګا مشال لډیو ته داسې ویل.
په دې کې چې د 15% دغه مشکلات په اسلام آباد ښار کې صرف راغلي دي، 10% په پنجاب کې دي، 14% سندھ کې دي، 14% په بلوچستان کې دي، 10% خیبر پختونخوا او ټول نه کم قبایلي سیمه ده چرته کې 8% دي.
د فریډم نتورک په دې ریپورت کې په ډاګه شوې ده چې خبریالانو او خبری رسنیو ته تر وسلوالو، مجرمینو، مذهبي ډلو او سیاسي ګوندونو زیات خطر له ریاست او ریاستي ادارو ورپېښ دی. د سوات مرستیال کمشنر حمید خان پرون مشال لډیو ته ویل دوی به د خپلو اختیاراتو په چوکاټ کې دننه په سوات کې د میشتو عیسوي مذهبو کورنیو د ستونزو د هوارولو هڅه وکړي. تر دې وړاندې په سوات کې د عیسوي مذهبو د کلیسا مشر پادری سیمویل ګیل پرون په منګوره کې د وی غیر دولتي ادارې لخوا په جوړې شوې غونډه کې ویلي دوی د هدیرې او د عبادت ځای د نشتوالي څخه اندېښمن دي. د نوموړي په وینا په سوات کې د عیسویانو اویا کورنۍ له تېرې اوږدې مودې راهیسې ژوند کوي او له دغو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. پادری سیمویل ګیل وایي دوی د کرایې په کور کې چرچ پرانستې او عیسویان پکې عبادت کوي. خو د سوات کمشنر د عیسویانو د ستونزو د هوارولو ډاډ ورکړ.
هغې باندې به دوی مونږ ته یو درخواست راکړي زه به ډی سي افسر مونږ ټول میلو شو مل جل کې او هغې ما مونږ جو کم وزارت ته متعلقه د مائنورټی افیئرس د ریلیجیس افیئرس نو هغې کې به مونږ انشاءالله دوی ته پوره کرسپونډنس چې څومره زموږ کیپاسیټي کې هغه مونږ ټول وکړو.
د سوات د مرستیال کمشنر حمید خان خبرې مو اورېدې. د سوات عیسویان دا هم وایي چې د ډیرو سیاسي ګوندونو او حکومتي چارواکو سره یې د خپلو مشکلاتو د حل کولو لپاره اړیکه نیولې خو څوک یې په ښه نه دي ورغلي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په کابل کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال وویل د افغانستان جګړه د یو ازادي غوښتونکي ملت او ترهګرو ډلو ترمنځ چې په غلامۍ کې ژوند کول غواړي جنگ دی. محمد اشرف غنی د کار په ملي کانفرنس کې د کابل د وروستیو بریدونو په اړه د خبرو پر مهال دغه څرګندونه وکړه او زیاته کړه
اگر خواهش از اینایی است که این ملت بردگی را قبول کنه
دی وی کد دوی گفتنه داده چه دا ولس به غلامی قبول کړي نو هیڅ کله نه هیڅ کله نه دا جګړه مشروعیت نه لري. د ځان وژن کې ځای جهنم دی. د دې اړتیا باید ښکاره وي چې د وړوکې اقلیت ګټې چې نور ته پر غلامۍ او پر مخدرو موادو ولاړې دي د جګړې د سیاسي حل مخه نشي نیولی.
افغان ولسمشر وړاندې وویل چې حکومت د ولس پر وړاندې د وسلوالو د دغې جګړې د ختمولو هوډ لري خو د جګړې سیاسي حل لاره به هم لټوي. مراکش وایي له ایران سره یې وروسته لاغې سفارتي اړیکې شکولې چې دوی په وینا تهران په لویدیځه سهارا سیمه کې د پولیساریو جبهې په نوم د ازادۍ د غورځنګ ملاتړ کړی. د مراکش د بهرنیو چارو وزیر نصیر بوري ته پرون پر ایران او د دوی په لبنانی شیعه اتحادي ډلې حزب الله تور پورې کړ چې دوی د 2018 کال لایسې په الجیریا کې د ایران د سفارت له لارې پولیساریو جنګیالیو ته ټریننګ ورکوي. ایران چې تر دې وړاندې د پولیسارو جبهې ملاتړ کړی د مراکش د تازه اعلان نه پس کوم تازه خبرګون نه دی ښودلی. هلته حزب الله ډلې د یو بیان په خپرولو سره له دې خبرې انکار کړی چې ګواکې دوی پولیسارو جبهه مسله کړې او پر مراکش تور پورې کړی چې دوی د امریکې، اسرائیل او سعودي تر فشار لاندې کار کوي. د غربي نړۍ بندیزونو او اوږدو اقتصادي بحرانونو د روسي پوځ اړویستلی او چې تیر کال خپل لګښتونه 40% کټ کړي. یو فکری بنسټ یا تینک ټینک چې د روسي اقتصاد نږدې ساري په یو راپور کې ویلي، دا په تیرو 40 کلونو کې لومړی ځل دی چې روسي خپل پوځي بودیجه کمه کړې ده. د سټاکهوم د سولې د څیړنو نړیوال انسټیټیوټ پرون په خپور کړي راپور کې ویلي، د دې باوجود چې روسي د نړۍ نه پوځي غټه وکړې، په 2014 کال کې د یوکرین کرایمیا سیمه له ځانه سره نښلولې، په ختیځ یوکرین کې د تون پالو ملاتړ کړي، د 2015 کال لایسې د شام په کورنۍ جګړه کې مداخله کړي، مسکو مجبور کړل شوی چې خپل پوځي لګښتونه کم کړي. د یاد ادارې په وینا له دې سره د روسي راتلونکي عملیات اغیزمن کېدای شي. راپور وایي د روسي په پوځي بودیجه کې دغه چټک کموالی په داسې حال کې مخې ته راغلی چې په 2018 کال کې په نړۍ کې پوځي لګښتونه د ساړه جنگ نه پس په لومړي ځل لوړې کچې ته رسېدلي دي. تر ټولو زیات پوځي لګښت کوونکي هیوادونه امریکا، چین او سعودي عربستان دي. د خبرونو پای. اوس درته د هوا حال او د کرنسیو بیې وړاندې کوو. لومړی د بهرنیو کرنسیو پر وړاندې د پاکستانی روپیو بیې ته پام وکړئ. په اسلام آباد کې سکای ایکسچینج وایي یو امریکایي ډالر په 113 روپیو اخیستل کیږي او په 113 روپو او 150 پیسو خرڅول کیږي. یو د سعودي عرب ریال په 1.1505 اخیستل کیږي او په 1.25 خرڅول کیږي. یو افغانۍ په 1.35 روپیو اخیستل کیږي او په 1.15 روپیو خرڅول کیږي. اوس ته موسم حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د زیارت په ورځ به په پیښور او بنو کې اسمان شین وي او په کوټه کې به په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي. په پیښور کې به د تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه 21 وي. په بنو کې به 24 او 23 او په کوټه کې به زیات نه زیات 28 او کم نه کم 14 ډیګري سانتي ګریډ وي.
اوریدونکو تاسو خبرونه له نجیب امیر څخه اوریدل. مشال ریډیو وره. په کوټه کې د شیعه هزارو مظاهره چانو تر فشارونو او غوښتنو وروسته د پاکستانی پوز مشر دوی سره ملاقات لپاره ورغلی وو. هلته یو سیاستوال وایي بلوچستان کې باید هدفي وژنې ودرول شي.
موږ وایي هغه خلک چیرې دي نن چې زموږ په سر، زموږ په امن، زموږ په تحفظ، په عربا او روپۍ دوی لپاره په بجټ کې ښول کیږي. دا خو د هغې ذمواري ده. په کار دادی د دغه لاشو زموږ نور خلاص.
په سواد کې عیسایان د هدیرې او عبادت خانې لپاره له حکومت ځمکه او ودانی غواړي.
40 سالو شو چې موږ سره مقبره نشته، نو کله یو پالټه لزو کله حکومت تزو، نو سو کم زموږ خبره نه اوري.
د افغانستان په خوست ولایت کې د احمد شاه په نامه د خبريال مړی خاورو ته وسپارل شو چې نامعلومو وسلوالو وژلې او خو ملګری وای له حقيقي خبرو ویلو به راونه ګرځي.
د وژنه د خبرلان کورنۍ ته لوی زیان دی. کله به هم هغه خونه چې د احمد شاه په وژنه کې لاس لري هغه د حق چیغې خاموشي نه کړي، کوم چیغې چې له خبرلان له ځان سره لري.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه را سره شته دي. موږ سره اوسئ. لومړی رپورت ته ورځو. اوردونکو د پاکستانی پوز مشر تر هغه وروسته پرون نه وخته کوټه ته لاړ چې هلته شیعه هزارو د خپلې مظاهرې ختمولو شرط د هغه ورتګ ایښی و. د جنرال قمر جاوید باجوا او هزارو مشرانو تر ملاقات وروسته احتجاج کوونکو د هدفي وژنو مخنیوي لپاره له څو ورځو راهیسې پیل کړی پرلت ختم کړی دی. د ښځو، سړو او ماشومانو دا احتجاج تر هغې وروسته پیل شو چې په تېره یوه میاشت کې په کوټه کې خواوشا 40 کسان په هدفي حملو کې ووژل شول. په دې اړه دا رپورټ اورو. د بلوچستان په سر ښار کوټه کې شیعه هزارو خپل څلور ورځنی احتجاج ختم کړی دی. دوی دا کار د پاکستان پوز د مشر جنرال قمر جاوید باجوه سره د بیګانی ملاقات او د هدفي وژنو د مخنیوي تر وادو وروسته کړی دی. د پاکستان پوز نن په یو خبر پاڼه کې ویل چې مشر یې جنرال باجوه بیګا نه وخته کوټه کې د هغو شیعه هزارو سره وکتل چې د هدفي وژنو خلاف احتجاج کاوه. د خبر پانی تر مخه جنرال باجوه د خلکو ته ډاډ ورکړ چې امنیت به یې ساتي. په مظاهره او د پوز مشر سره شو مذاکراتو کې شامل د بلوچستان شیعه کانفرنس ګوند مشر داود آغا نن مشال ریډیو ته ویل اوس د پوز سره تر خبرو وروسته خپل احتجاج ختموي، خو که هدفي وژنې دوام وکړي دوی به بیا مظاهرې پیل کړي. د کوټه په مظاهرینو کې د بشری حقوقو یوې فعالې جلیله حیدر د نه خړو هړتال کړی و. هغې پر فیسبوک خپرې کړې ویډیو کې د پوز له مشر غوښتي وو چې نوموړی باید د وسلوالو سره د امنیتي ځواکونو د اړیکو په اړه ځواب ووایي. د پوز په نننۍ خبر پڼه کې دا نه دی ویل شوي چې جنرال قمر جاوید باجوه د جلیله حیدر سره وکتل او کنه. پوز د هغې د نیوکو او تورونو په اړه هم نیغ په نیغه څه نه دی ویلي، خو خبر پڼه یې زیاتوي چې دوی د پاکستان ټولو وګړو خوندي ساتلو لپاره قرباني ورکوي. د مظاهرې ته پرون د ملاتړ لپاره د ځینو نورو سیاستوالو په شان د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر اصغر خان اڅکزی هم ورغلی و. هغه مشال ریډیو ته وویل چې باید په بلوچستان کې په روانې بې امنۍ سترګې پټې نه شي.
موږ وایو حکومت ته چې دا سلسله به تر کومه وخته پورې، نن په پاکستان کې پښتون پر کوم ځای ناست دي ولاړ دي، نن په پاکستان کې بلوچ پر کوم مقام ولاړ دي، نن ستا په بلوچستان کې یو کوچنی کمیونټي د هزاره برادری چې د کال هغه د یو نیم سلسله در 200 پورې لاشونه پورته کوي. موږ وایو هغه خلک چیرې دي نن چې زموږ په سر، زموږ په امن، زموږ په تحفظ، په عربا او روپۍ دوی د پاره د په بجټ کې شول کیږي، دا خو د هغې ذمواري ده.
د اپریل په درشمه د شپې ناوخته د پاکستان کورنو چارو وفاقي وزیر حسن اقبال هم کوټې ته تللی و. هغه کوښښ وکړ چې شیعه هزارګان خپله مظاهره ختمه کړي، خو اقبال سره په خبرو کې د مظاهرې یو تابع کوونکی ګوند وحدت المسلمین مشر سید رضا آغا وویل دوی تر هغې پورې خپل احتجاج نه ختموي تر څو چې د خپل امنیت په اړه ډاډه شوي نه وي. په کوټه کې شیعه هزارو تر هغې وروسته مظاهرې پیل کړې چې په دغه ښار کې د اپریل په میاشت کې په پرله پسې هدفي حملو کې خواوشا شل کسان ووژل شول چې اکثره یې هزارګان وو. په اسلام آباد او کرمه کې هم دې لړکې احتجاجونه شوي دي.
د مشال ریډیو د چهارشنبې یا د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
روختیا او درملنه
پلسنی موبجو
د مشال رادیوی مجله
پیونی مبجا
ستونزې او سرکار
په پاوباندی دو بجو
د کرخه په غاړه
په دونی موبجو
د نړۍ رنگونه
په درینی موبجو
پرګنه
په پاوکم سلورو بجو
د مشال ترانا لاندې
په سلورنی موبجو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د خبر پښتونخوا حکومت د راتلونکي کال لپاره د بجټ نه وړاندې کولو فیصله کړې. دوی دریز لري چې بجټ وړاندې کړي دا به ځکه غیر عیني کار وي چې راتلونکي ټاکنو ته یوازې دوه میاشتې پاتې دي، خو اپوزیشن ګوندونه دا یو سیاسي چل بولي. دوی په خبره د خبر پښتونخوا په صوبایي اسمبلی کې د تحریک انصاف حکمران ګوند سره اتحادیان نه دي ولاړ او بجټ نشي منظورولی نو ځکه یې نه وړاندې کوي. په اړه یې تفصیل شاهین بنیری اورو.
د خیبر پختونخوا حکومتي کابینې د ګل پورس فیصله وکړه چې د مالی کال 2013 او 2019 لپاره به بجټ اسمبلی ته نه وړاندې کړي. په عین حال کې به د صدور میاشتو لپاره سرکاري محکمو ته پنګې ورکړي او د پوره بجټ وړاندې کولو کار به راتلونکي حکومت ته پرېږدي. پرون مشال ریډیو سره د خبرو په وخت د وزیر اعلی سلاکار او د اسمبلی غړي ډاکټر امجد علي په دغه اړه وویل
مونږ به فلحال امبریلا بجټ پہ پاہی کی وا ہر ڈپارٹمنٹ پر پیسے کی خودیشی بیا وروسته چې کوم گورنمنٹ راشي هغه گورنمنٹ به د هغې ڈسٹریبیوشن کوي د ڈپارٹمنٹ وایز. نو کم از کم سلور میاشتې په دې کې شته. نو دې وجې نه پارټۍ دا فیصله وکړه او خاص کر کیبینټ چیرې دا بجټ دی دا به مونږ پیش کړو. مطلب دا دی چې په دې کې نه د ایم پی ایل لپاره څه دغه شته دا به صرف ڈپارٹمنٹ وایز چې دی نو د هغې دغه وشي ایلوکیشن وشي چې دې ڈپارٹمنٹ ته به دونه پیسې دې ته به دونه ځي. بیا چې کوم نوی گورنمنٹ راشي هغه به بیا ایډینټیفیکیشن کوي د سکیمز وغیرہ.
بلخوا په اسمبلی کې د اپوزیشن غړي وایي چې د تحریک انصاف په مشرۍ د صوبې حکومت د اسمبلی د غړیو باور بایللی دی او دا تمه نه لرله چې د اسمبلی غړي به ورسره مرسته وکړي. د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک مشال لیډو ته وویل چې د حکومت د پالیسیو له کبله صوبا د مالی بحران سره مخ ده او د حکومت سره د پرمختیایي پروژو لپاره پنګې نشته. نوموړی زیاتوي
آئینی طور باندې خو حکومت بجٹ پاس کولې نشي کنه هغه حکومت ختمه او عملاً دا حکومت ختم نه دغه وجه دار چې د حکومت سره یې سملای کی اکثریت نشته اعتماد دې سره نشته دا حکومت خو عملاً ختم نه عملاً ختم نه دا صوبه چې دا په مالی څوګ باندې دا دور دیوالیه شو چې تاسو وګورئ چې دلتا د روانو منصوبو لپاره دې سره پیسې نشته. دې خوش پک سو عرب روپیه خساره پرې خدا 300 عرب روپیه دې قرض را واغستا ننګایته تو ګورې چې رقم ده تو رسیدا بد یعنی انتظامی تو غوانی او کو تو ګورې ډیر بد حال دی.
د یادونه وردا چې د اپریل په 15 نیټه وزیر اعلی پرویز خټک ویلی وو چې انتخاباتو ته لږ وخت پاتې دي نو په داسې حال کې بجټ وړاندې کول غیر آئینی دی او باید دا کار راتلونکي حکومت ته پرې هودي شي. خود اپریل په 14 نیټه حکومت بیا اعلان وکړ چې بجټ په وړاندې کوي او د دغه لپاره د روانې میاشتې په 14 نیټه د اسمبلی غونډه هم رابللې وه.
له 1,000,000 نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
اوریدونکو تاسو کولی شئ چې په فیسبوک او ټویټر هم د مشال ریډیو خبرونو ته لاسرسی پیدا کړئ او ځان د نړۍ او سیمې له حالاتو زر تر زره خبر کړئ. اوس یو رپورټ تر غرزو. په پاکستان کې د مطبوعاتو او بیان ازادۍ لپاره کارکونکو د تاریخ خپل تازه رپورټ خپور کړی دی. په رپورټ کې د تیر کال په اوږدو کې په پاکستان کې د خبرلانو پر ضد د تاوتریخوالي پیښو ته کتنه شوې ده. یا دې ادارې اندېښنه ښودلې چې د راتلونکو عامه انتخاباتو په مهال به په خبرلانو ځکه فشار زیات شي چې د رپورټ تر مخه په پاکستان کې خبرلانو ته ډېر خطر د وسلوالو ډلو اغومره نه دی لکه څومره چې ورته د ریاستي ادارو څخه ورپېښ دي. بوریوال کاکړ په دې اړه تاسو نور حال وایي.
د فریډم نیټورک په نامه ادارې په خپل تازه رپورت کې ویلي دي چې په تیر یو کال کې اسلام آباد د خبریالانو لپاره تر ټولو له خطره ډک ښار و. د یادې ادارې مشر اقبال خټک بیګا مشال رادیو ته وویل چې په تیر یو کال کې د خبری رسنیو پر ضد د تاوتریخوالي ټول 155 پیښې رامنځته شوې دي چې په ترڅ کې یې په خیبر پښتونخوا کې 2 او په پنجاب کې 3 خبریالان وژل شوي دي. نوموړي وویل چې د خبری رسنیو او خبریالانو په وړاندې تر ټولو لږ تاوتریخوالی په قبایلي سیمو کې رامنځته شوی دی. نوموړي د رامنځته شوو ټولو پیښو په اړه وویل
په دې کې چې د 15% دغه مشکلات په اسلام آباد ښار کې صرف راغلي دي، 10% په پنجاب کې دي، 14% سند کې دي، 14% په بلوچستان کې دي، 10% خیبر پختونخوا او ټول نه کم قبایلي سیمه ده چرته کې 8% دي.
لا اقبال خټک څخه مې د دې وجه وپوښتله چې څنګه بلوچستان، خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمې د خبریالانو لپاره د اسلام آباد پرتله آرامي اوسېدلې دي. نو هغه وویل
نو ښکاري داسې چې ژورنالستان اوس د خپل ځان محفوظ کولو لپاره یا د مطبوعاتو ادارې خپل ځان محفوظ کولو لپاره ځان باندې یو قسم سلف سنسرشپ یعنی خبر پټوی چې خپل ځان محفوظ وساتي. نو دغه ما خلک عمومي وجه ښکاری.
د فریډم نیټورک په دې رپورت کې په ډاګه سوې ده چې خبریالانو او خبری رسنیو ته تر وسلوالو مجرمینو مذهبي ډلو او سیاسي ګوندونو زیات خطر له ریاست او ریاستي ادارو ورپېښ دی.
مشال رادیو د جمهوری ارزښتونو پالونکي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د خبر پښتونخوا په سواد کې عیسایان وایي د پاکستان وګړي دي خو په حکومتي کچه ورسره تعصب پالل کیږي. د دوی په خبره ډېرې کمې سرکاري دندې لري خو په سواد کې لویه ستونزه د هدیرې او عبادتخانې لپاره د مستقلې ودانۍ او ځمکې نشواله دی. په سواد کې ځینو عیسایانو پرون مشال ریډیو سره خبرو کې زیاته کړه چې د ځایي مسلمانانو سره ښه ژوند لري خو له حکومت یې ګیلې ډېرې دي. په دې اړه نور تفصیل اورو.
د سواتی وستوی عیسایانو عبادتخانې چرت مشر پادری سمیول گیل یو غیر دولتي ټولنې لخوا جوړ کړی شوی غونډه کې ویلي چې سوات کې د عیسایانو اویا کورنۍ دي او دوی د مودې راسې دلته اوسیږي. دوی وایي چې دا وخت دوی ته لویه ستونزه د عبادتخانې او مقبرې نشوالی ده. دوی زیاتوي چې عبادتخانه مو د کرایې په ودانۍ کې ده ولې مقبرې لپاره ځای نه لرو.
زمونږ دوه مسلې دي دلته سوات کې. یو مونږ سره هغه مقبره نشته عیسایان او یو مونږ سره دلتا چرچ بلڈنگ نشتخه. سنگ زمونگ منی شی کنا زیب دلت سوک سڑی سوا پیخاور نایی کنا اغا پی اخپل منی پیخاور تا بس بوزی سوک اغا پنجاب کی اغا پنجاب تا بیازی زمونگ پکار دے که دلتا بیا زمونگ مقبر مسلحل کن.
یو بل تن پیاز بسی زیادوی دوی هم دغا حق لری چی خپل زنگری مقبری وی.
او تقریبا 35-40 سالو شو چه مونگ سرا مقبره نشتا. نو کله یو پالټی لزو کله حکومت تزو نو سو کم زمو خبره نه اوري. خپل چر تم مونږ تلیو خپل بشپ صاحب تم مونږ ریکوست کړو چې تک حکومت سره سر لین دین وکړه. هغه مې چلا کوم دې کې سنشو کولې دا دیرې لپاره زمکه چې دې مقبره لپاره دا حکومت ورکي. مونږ لہذا غریبانان خلک یو د دې پاکستان خاورې یو. دلته زمونږ پلار نکاح پیدا شوی دی لوی شوی دی زمونږ اولاد هم دلته دی. خپل مونږ سرکاري نوکران هم یو پرایویټ خدمت هم کوو.
د عیسایانو دغه ستونزو په اړه مو چې کله د ضلع سوات مرستیال کمشنر حمید خان څخه پوښتنه وکړه نو ښاغلی وایي
هغې باندې به دې مونږ ته یو درخواست را کړي. زه به ډي سي اف سره مونږ ټول میلو شو مل جل کې او هغې مونږ جو کم وزارت ته متعلقه د ماینورټی افیئرس د ریلیجیس افیئرس نو هغې کې به مونږ انشاءالله دوی ته پوره کریسپونډنس چې څومره زموږ کیپیسیټي کې هغه مونږ ټول وکړو.
په سوات کې موجود عیسایان دا ګیله هم لري چې دوی ته په سرکاري څوکو کې د سپایې نه علاوه نورې نوکرۍ نه ورکولای کیږي چې د هغې لپاره د حکومت هم ګامونه پورته کړي.
په پاکستان کې د اقلیتونو له کړه و ډک ژوند
د
دغو پښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
مونږ په خپل مرکزی شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دوی د چرچونو د دې ګوردوارو مکمل حفاظت وکړي.
زمونږ جنرال چې کوم دي په غیر باندې اقلیتونو ته ټیکټ ورکوي
د بلاسټمي موږ په خپل د او چرچونو د پارلمنت
دا هرڅه په پرګنې خبرونه کې له انیسا اجمل سره د هر چهار شنبه یا شروع پورس پوکم سلور بجه او د هر یک شنبه یا اتوار پورس نه نیم بجه.
اوریدونکو د خبرونه تاسو نن نشریږي مشال ریډیو ته وګي. وسم کورمې د زو په کورمه کې د ارمی پبلک سکول په نامه تعلیمي اداره پرانستل شوې ده. چارواکي وایي د دې ګام هدف په سیمه کې معیاري تعلیم ته وده ورکول دي. په سکول کې د جینکو څنګه هم شته. ځایي خلکو د یاد سکول په پرانستل کې دوه خوښي ښودلې ده. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې.
د کورمه ایجنسی په ډوګر سیمه کې د پاکستانی پوز لخوا ارمی پبلک سکول پرانسته دی چې هدف یې د دوی په وینا تعلیمي هلو ځلو ته وده ورکول دي. بریګیډیر اختر علیم د سکول د پرانستې پر مهال ویل چې په دې سیمه کې د یوې ښې تعلیمي ادارې اړتیا وه ځکه چې دا سیمه ترهګرۍ ځپلې ده. بریګیډیر اختر علیم زیاته کړه چې ډیر شر به هلته د پرمختګ هغه نورې پروژې هم سرته ورسوي چې دوی تیر کال پیل کړي وي. د دې سکول پر ودانۍ په تیر یو کال کې کار شوی و او دروان کال د اپریل له لومړۍ نیټې څخه د تعلیم سلسله په کې پیل شوې ده. د سکول د نجونو د څانګې مشره معصومه اختر د سیمو پر میندو او پلرونو ټینګار وکړ چې په خپلو بچیو تعلیم وکړي. نوموړي وویل چې په سیمه کې د تعلیم لپاره په هلو ځلو کې د ځایي خلکو مرستې ته ډېره اړتیا ده. یو ځایی مشر عبدالخالق مشال راډیو ته وویل چې دوی د پوسټ په دې ګام خوښ دي او دا به د راتلونکو نسلونو لپاره ګټور ثابت شي.
کوم علاقہ هم اپریشن وی معلومیږي سغه علاقہ بو کور هم ړنګ مونږ دی هغه بو سکول هم ړنګ مونږ دی جماعت به هم چون دي سنټرل کوم د کلونو راسنه به تعلیم پاتې شوی دلته نسونه جاهل رکټی کیږي. ای پی ایس جوړول سه د سنټرل کوم خلکو ته د افسری په د حکومتي ادارو کې فورکمن یو خپل مخاوي شامل وي او مزید مده هم توکل لرو چون کې موسره کومونه دی ل شرزای دی چون کنه دی زمو چې سنټرل کوم چون کې ډیر غټه رقباله امید لرم سه آرمی و نور سکو علاقو تا هم در کم دا آرمی ای پی ایس کلونو شخونه جوڑی.
دا پاکستانی پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا پا 2018 کال که پانه چنار تا دا سفر پر محال اعلان کرو چه پا کرما ایجنسی که با دری داسی سکولونو جوڑه وی. پا دی که تر اوسه یو پا پانه چنار که او بل پا دوگر که جوڑ شوه ده خود صده پر حقه لا هم کار روان ده.
اوریدونکو تاسو د کورمې څخه زموږ د همکار رضوان مراد رپورټ اورئ. د مشال ریډیو ته غوږی اوس هم د خبرونې په اوږدو کې راځي وسندره اور
جگڑے پھل دے دا سوینم دا سو شبی دا سو چل دے دل تا دا خز او نر ول جاری
امن واڑی
دل تا مریم او خد کر ول جاری
امن واڑی
دل تا مجھے ہیں کر ول جاری
امن واڑی
دل تا سوار کر او زر کر ول جاری
امن واڑی امن واڑی
بس لو دا دو
تاسو دلتا کڑی زندگی دا دلتا ولی دا ستڑی زندگی دا
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی دولسنیمه بجې شي رازیل نجیب امیر څخه د خبرونو لنډیز وارو
د کوټه هزارګانو خپل سلو رزنه احتجاج وروسته لاغې پرونه وخت ختم کړ چې د پوز مشر جنرال قمر چوید باجوا او نور لوړ پړو حکومتي او پوزي چارواکو سره په کوټه کې د ملاقات پر مهال باور ورکړ چې د هغو کسانو خلاف به جدي اقدامات کوي چې د هزارار ورولې خلاف ادبي بریدونه کوي د فریډم نتورک په نوم یو اداره چې په پاکستان کې د بیان د ازادۍ لپاره کار کوي پرونی په یو خبر کړي راپور کې ویلي چې پلازمینه اسلام آباد د خبریالانو لپاره تر ټولو ناخوندي ځای دی چرته چې د ملک له هرې سیمې حتی تر قبایلي سیمو هم زیاتې حملې پر خبریالانو ترسره شوې دي د سوات مرستیال کمشنر حمید خان وایي دوی به د خپلو اختیاراتو په چوکاټ کې دننه په سوات کې د میشتو عیسوي مذهبو کورنیو سره د ستونزو د هوارولو هڅه وکړي تر دې وړاندې په سوات کې د عیسوي مذهبو د کلیسا مشر ویلي و چې دوی د هدیرې او د عبادت ځای د نشتوالي له ستونزو سره مخ دي د ملګرو ملتونو د بیان د ازادۍ ځانګړي څیړونکي په کابل کې پر خبریالانو د دوشنبه د ورځې ځانوژون کې برید چې نه خبریالانو پکې وژل شول په سختو ټکو غندل دي ډیوډ کای پرون له جنیوا څخه په یوې اعلامیه کې د کابل د دوشنبه ورځې برید د بیان په ازادۍ او له پیښو نه د خلکو د خبرېدو پر حق حمله بلل ده د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون کابل کې غونډې ته د وینا پر مهال ویل د افغانستان جګړه د یو ازادي غوښتونکي ملت او ترهګرو ډلو ترمنځ چې په غلامۍ کې ژوند کول غواړي جنگ دی دی وایي ترهګر به هیڅکله بریالی نشي مراکش وایي له ایران سره وروسته لاغې سفارتي اړیکې شکولې چې د دوی په وینا تهران په لویدیځه سهارا سیمه کې د پولیساریو جبهې په نوم د ازادۍ د غورځنګ ملاتړ وکړ ایران په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی
له نجیب امیر مو د خبرونو لنډیز واره دا اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او اوسم د پاکستان د نن ورځې د زینو رسپانو د ادارو غټ کې ورو د انګریزي ژبې ورسپانې ډان خپل اداریا د قبایلي سیمو اصلاحاتو په اړه لیکلې ده ورسپانه وایي د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د پوز د مشر جنرال قمر جاوید باجو سره د تیرې نهې په ورځ د شمالي وزیرستان دوره وکړه او په دې موقع یو ور بیا دا خبره تکرار کړه چې فاټا اصلاحات د سیمې د امن او سوکالۍ لپاره ډېر ضروري دي اداري وړاندې لیکي کڅه هم د موجوده حکومت موده په ختمېدو ده خو تیر همشه د سپریم کورټ او پیښور های کورټ د اختیار تر فاټا غزولو بل په قومي اسمبلی کې منزور کړ ډان لیکي پخوانی وزیر اعظم نواز شریف هم د قبایلی سیمو اصلاحاتو خبره کوله او حکومتي فاټا اصلاحاتي کمیټه جوړه کړې و اداري ځاتۍ چې یقینا نو سم وخت دی چې حکومت د یو څو اونیو په موده کې د قبایلی سیمو ځینې برخې په قومي بهیر کې شامل کړي او شین مور سره د پوز مشر جنرال قمر باجوا هم په دې سفر کې ملګرتیا کړې و نو کېدای شي دغه خبره هغه هم تایید کړي د ډان ورسپانې په خبره دا یو تاریخي موقع ده د دې ترڅنګ د اردو ژبې او رسپانې جنگ خپل اداریا د تازه وړاندې شوی بجټ په اړه لیکل ده رسپانې لیکلي حکومت په داسې حال کې دا بجټ وړاندې کړ چې د 15 کالو کار موده په څو نیو کې ختميږي د رسپانې په خبره د دې بجټ تر مخه د تیلو نرخونه زیات شوې دي چې عام ولسته سنزې به خولې شي اداري وای د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ویلو چې دا به د پاکستان د تاریخ تر ټولو ښه او لوی بجټ وي د ورسپانې په وینا له دې وجه د خلکو تمه پیدا شوې وه خو په دې بجټ کې د دفاعي لګښتونو لپاره ډېرې پیسې ایښودل شوې دي او د عامو خلکو لپاره به کې د ورسپانې په خبره هغومره څه نشته دی جنگ ورسپانې په دې ادارې کې زیاته کړې ده چې حکومت باید د خپلو سیاسي ګټو په ځای د ولس فائدې ته پام وکړي اوریدونکو مشال ریډیو اوري د فرانس خبری ایجنسی ایف پی خپلې ولیکنه کې په افغانستان کې په هغو پیښو نړیوال غبرګون راخیستی چې پکې د ګلپورز د خبرلانو او امنیتي سرتیرو په شمول په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته بلخوا رویټرز خبری ایجنسی په لیکنه کې ویلي چې په پاکستان کې د سپریم کورټ د حکم وروسته حکومت په لویو ښارونو کې د هوا د ککړتیا پر ضد ګامونه پروتکول شروع کړی دي د دې دواړو لیکنو مهم ټکي درته منور شوای
د ای ایف پی په دې لیکنه کې راغلی چې د ګل په ورځ نه خبریالان د کابل په ځانمرګي برید کې او یو بل په خوست ولایت کې په ډزو ووجل شو، چې په یو ورځ کې په افغانستان کې د خبریالانو د وجل کېدو تر ټولو لویه پیښه ده. په کابل کې د ځانمرګي برید ځای ته خبریالان او امدادي کارکوونکي ورسېدلي وو، چې یو بل ځانمرګي بریدګر د خبریالانو په لباس کې له کیمرې سره دغه ځای ته ورسېده او چاودنه یې وکړه. د کابل په دغو بریدونو کې دیرش کسان وژل شوي او له 500 زیات جوبل شوي وو چې ذمواري یې داعش منلې ده. د ملګرو ملتونو مشر انټونیو ګوتیریش د دې پیښې غندنه کړې او دا یې په خبریالانو قصدي برید ګرځولی دی. دا را د امریکا د دفاع وزیر جیمز میتیس ویلي وسلوال د خلکو رایې نشي ترلاسه کولی، نو د ټوپک د لارې یې ویرول غواړي. هلته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي وسلوال کمزوري کړل شوي، نو اوس داسې بې حصه او وحشیانه بریدونه کوي. بلخوا د رویټرز خبری ایجنسی په لیکنه کې راغلی چې د پاکستان سپریم کورټ په کراچۍ کې د ماحولیاتي آلودګۍ یا هوا د ککړتیا پر ضد د یو درخواست له اورېدو وروسته حکومت ته امر کړی چې دې لړ کې د عدالت ته خپل اقدامات وړاندې کړي. له دې وروسته حکومت په لویو ښارونو په خاصه توګه کراچۍ کې د هوا د ککړتیا څارنې لپاره آلات لګولي او کارخانو ته یې د ماحول صفا ساتلو لپاره د ګامونو پورته کولو ویلي دي. د هوا د ککړتیا په اړه د اورېدنې په وخت د سپریم کورټ چیف جسټس میا ساقب نثار وویل د هیواد په لویو ښارونو کې ماحولیاتي آلودګي تر ناقابل یقین حالته خرابه شوې ده. رویټرز د 2015 کال د یو طبي مجلې لانسټ د ریپورت په حواله لیکي چې په پاکستان کې هر کال مړ کېدونکو خلکو کې د ککړې هوا له وجې 2% کسان مري، یعنی په دې حساب هر کال څه باندې 300,000 خلک د ماحولیاتي آلودګۍ له وجې مړ کېږي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرازو شو په بس دغه مړی مراد وسه مال ته دومره پراته دي
هر تر هر بدرنګ زکه چې دا زمينه نشون د سره نست دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختميږي.
موږ ته اندو مين دي نور نو غوړي چې موږ به نه زمونه کتابتون ته کینی ټول تخپل پلا غوړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې زی چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د سولې پر لور خبرونه کې چې تاسو د هرې یک شنبه او دوشنبه پر ورځو ل مشال ریډیو ووري، پکې اوریدل شي چې څنګه د جګړو او ټوپک راخستو بځای خپل مسلې د مذاکراتو او خبرو لاره حل کړي. په دې اړه پکې مختلف موضوعاتو باندې خبرې کیږي. هله چې وایوري او د سولې خبرې چې کوو نو راځي د سولې په اړه یو سندره هم ورو د عبدالغفور لیوال شیر دی د فرهاد دریا په غوږ.
وسلا وہ سوا ہل راجا ہل پچے بنوا ہل سولی سمنے کنوا ہل راجا ہل پچے بنوا ہل سولی سمنے کنوا ہل یا ہو ہل یا ہو چاوترا جڑکو دکھانا بر سر کے حجرا جڑکو ہل ماشین اگے کسکڑا چتر تا پر تزین جڑکو ہل ماشین اگے کسکڑا چتر تا پر تزین جڑکو
ہل ہل یاہو وایا ہل ہل یاہو ہل ہل یاہو وایا ہل ہل یاہو ہل ہل یاہو وایا ہل ہل یاہو او ہل ہل یاہو وایا ہل ہل یاہو
جمعات و منارا نلری پکی ما شم چند ایس پارا نلری حالا میلا درا کٹ کور نراؤنا سران دیرا مو کٹارا نلری حالا میلا درا کٹ کور نراؤنا سران دیرا مو کٹارا نلری
اوریدونکو د فرهاد دریا لخلی مو د عبدالغفور لیوال په دې شعر کې واوریدل چې خلک یې سولې ته رابلل او له جنګه یې د دوی منه غوښتله. همدغسې یو جنګ همدغسې یوې چاودنې د ابلورز په کابل کې څو خبریالان هم ووژل. په دې کې د ازادي راډیو همکار سباون کاکړ هم چې پرون یې جنازه او مړی خاورو ته وسپارل شو. زموږ همکاري فرشتې جنازې پی رپورټ جوړ کړی چې د کاکړ په خبرو پیلېږي.
د پروان ولایت د دارالعلوم په مدرسه کې د ماین د چاودنې له کبله دغه ولایت د علماو شورا رئیس وژل شوی او د یادې مدرسې شپږ تنه زده کوونکي ټپیان شوي دي.
سباون کاکړ د هغه په خپله خبره سپېره میره خبریال وو او د ادینني سپېرو خاورو ته ټیټ کړ. سباون ما له نږدې نه دی لیدلی خو ږغ مې ډېر خوښېده. هر وار به مې ورته ویل چې په راډیو کې د ږغ مثال نه لري. خندل به یې وایي ژورنالیستان ښه پوهېږي چې څوک په کومه خبره خوشحاله کېږي. د شنبې په ورځ مو د کابل پر هوا خبرې وکړې چې ګرمه ده، دوړې او خاورې دي او ومخندل. زموږ د دفتر پر اشپزخانه مو ډېر وخندل چې تل لوبیا پکې پخوي. خدای شاهد دی چې په خبرو کې مې څو وار ورته وویل چې خپل ځان ته ښه فکر وکړي او د خطر سیمې ته دی نه ځي. سباون کاکړ د ازادي راډیو لپاره ویډیویي پروګرامونه جوړول او تل به د انتحاري حملو او د بمی چاودنو سیمو ته تو او هلته به یې فلمونه او عکسونه اخیستل. ویل یې نه موږ څوک څه کوي سپېره میره خبریالان یو، له موږ سره څوک کار نه لري. د سباون کاکړ جنازه نن سهار خاورو ته وسپارل شوه. د قبر اقصی د ازادي راډیو پر ویبپاڼه خپور شوی د سپېرو میرو خاورو انبار او پر سر یې د سباون کاکړ عکسونه. په قبر یې لکه چې اوس اوبه پاشلې وې. په عکس کې خاورې لمدې معلومې دي، خو وچې پسې د کابل دوبۍ پیل شوی دی. د تیرې شنبې په ورځ مې ورته ویل تمام ورځ په دفتر کې یاست، یو وار داسې نه کېږي چې زه زنګ ووهم او څوک یې بې ځوابه پرېږدي. خندلې وای په کابل کې نور څه پاتې دي، مال بیا زنګ در ووهم بیا به خبرې کوو. پرون سهار په دفتر کې خبره شوم چې زخمی دی. په زړه کې راوګرځېدل چې ښه سي زنګ به ور ووهم او ورته وایم بچی دا دی زنګ مې در ووهه چې بې وادې نه سم. خو لږ شېبه وروسته یې د مرګ خبر راډیو ته راورسېد.
اوریدونکو په همدغه ورځ چې په کابل کې د داعش په دوو ځانمرګو بریدونو کې نهه خبریالان ووژل شول، په همدې ورځ په خوست کې یو بل خبریال احمد شاه هم د نامعلومو وسلوالو لخوا په ډزو ووژل شو. پرون د هغه هم جنازه وه. نجیب الله الوخیل په دې اړه رپورټ لري.
په خوست کې د بی بی سی رادیو د وژل شوی خبریال احمد شاه د جنازه په مراسمو کې د ځایي اوسیدونکو او خبریالانو سربیره د پکتیا یو شمېر ژورنالیستانو او مدني فعالانو هم برخه اخیستي وه. د پکتیا د پریس کلب مشر حقمل مسعودزي مشال رادیو ته وویل چې دا ډول پیښې د خبریالانو په ژوند او مسلک بد اغېز کوي.
که چیرته دغسې پیښې دوام کوي دا به د خبریالانو په ژوند باندې ډېر منفي تاثیر ولري. نو له دولتي چارواکو تر څنګ د جګړې له ټولو ښکېل غاړو مغوښتنه داره چې د خبریالانو ژوند ته جدي پاملرنه وکړي تر څو په راتلونکي کې دغسې پیښې تکرار نه شي.
د پکتیا د ژورنالیستانو د ټولنې مشر عبدالله مخلص د احمدشاه وژنه په سویل ختیځ زون کې د خبریالانو د کورنۍ لپاره یوه ضایه وبلله. وویل چې
غمې ډېر دروند ده او ډېر دردونکی ده. کله چې خبر شو له پکتیا نه د ده جنازې ته راغللو د ده د کورنۍ سره مو خواخوږي وکړله او په غم یې ډېر غمجن یو. خو له دولت څخه مو غوښتنه دا ده چې په راتلونکي کې دا ډول پیښې تکرار نه شي او د دې پیښې د احمدشاه ورو د شهادت د پیښې په اړه باندې جدي څېړنه وکړي.
د خوست یو تن آزاد خبریال احسان اریان وویل چې
احمدشاه یو با ادبه با صادقه او با سلیقه سړی و او ډېر صادق انسان و. په ژورنالیزم کې په خوست کې مخکښ کس و چې د ده وژنه موږ ټول غندو او د حکومت څخه غوښتنه کوو چې د اونۍ په ترڅ کې د یوې اونۍ په ترڅ کې د پیښې عاملین پیدا کړي او په سزا یې ورسوي.
په خوست کې د کابل نیوز تلویزیون خبریال سردار شفق وایي چې احمدشاه د خبریالانو په منځ کې ډېر نرم مزاج ځوان و.
احمدشاه د خوست د خبریالانو په منځ کې یو ځانګړی سړی و، ډېر نرم سړی و. د ده وژنه د خبریالانو کورنۍ ته یو لوی زیان دی. کله به هم هغه اړخونه چې د احمدشاه په وژنه کې لاس لري هغه د حق چیغې خاموشي نه کړي، کومې چیغې چې له خبریالانو له ځان سره لري او هغه د ولس له منځ څخه غږیږي.
د وژل شوي خبریال یو بل ملګري کبیر مشفق ویل احمدشاه به خپلو ملګرو ته په کراتو د بې پریتوب د رعایت خبره کوله او تل پر همدې اصل ټینګار لاره. د احمدشاه پلار چې ښوونکی دی وایي زوی ته یې پخوا کوم ګواښ نه دی شوی او نه د خپلې کورنۍ ته داسې څه خبره کړې ده.
زه بیخي خبر نه یم، هر وخت چې ګڼو مته مخامخ د یلي واده مته بیا خامخا یل. زه فکر کوم چې احمدشاه داسې سړی نه و چې زه ګواښ مې ته ولتي. خو اول نه ویدلی و چې دا چې ژورنالیست د ژورنالیستي ماکه د دې پسې بل شی وایي بل شی واده چې ژورنالیستي کړه مو ویته و چې دا کوې بېطرفه نه کړه. زه ژورنالیست باید بېطرفه وي، هیچ طرفداره نه وي.
په خوست کې د بی بی سي راډیو خبریال احمدشاه چې خوا شاوو ویشت کاله عمر یې لاره د دوشنبه ورځ مازدیګر مهال خپل کور ته د تګ پر وخت د معلوم وستوالو موټر سایکل سورو لوري ووژل شو. هغه یو کال بی بی سی او لدی مخکې د کلید رادیو سره د کارکونکو او خبریال په توګه دنده اجرا کوله. د احمد شاه د وژنې مسؤلیت کومې وستوالې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی.
ورور ولی په اونیز خبرونه ورورولي کې پر دې خبرې کوو چې په اروپا کې میشت مسلمانانو ته مذهبي ازادي تر کومه حاصله ده، ځایي خلک ورته په کوم نظر ګوري او د مذهب پر اساس ورسره توپیر چلن کیږي او کنه. دا خبرونه د هر یک شنبه یا اتوار په ورځ د سهار پر 10:30 بجې، د هر پنج شنبه یا زیارت په ورځ د غرمې پر 1:30 بجې او د هر جمعه په ورځ ماسپښین 3:30 بجې له بوریوال کاکړ اوریدلای شي.
ورځو کو تاسې مشال ریډیو ته غوږی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وای په افغانستان کې روانه جګړه د یو داسې ملت چې ازادي غواړي او د داسې ترهګرو چې غلامی خوخی او غواړي خلک غلامان کې ترمنځ روانه کشاله ده. دغه په وینا حکومت د بیان او بشري حقوقو د ازادۍ لپاره کار کوي خو ترهګر د خلکو غلامولو او کنټرولولو لپاره هغوی وژني. اشرف غنی پرون دا خبره تر هغې وروسته وکړه چې دوه ورځې مخکې په کابل کې د داعش وسلوالې ډلې په دوه ځانمرګو بریدونو کې 25 کسان وژل، په دوی کې 9 خبر اعلان وو. رضوان مراد په دې اړه رپورت لري.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د افغانستان جګړه د ازادي غوښتونکو ولس او د یو وړوکي اقلیت ترمنځ جنگ دی چې غواړي په غلامۍ کې ژوند وکړي. ولسمشر غنی دا خبرې پرون په کابل کې د کار په ملي کانفرنس کې د کابل د دوشنبه د ورځې خونړیو بریدونو ته په اشاره وکړې.
اگر خواهش از اینایی است که این ملت بردگی قبول کنه
هرگز نه.
دی وی کدی دوی گفتنه دا چې دا ولس به غلامی قبول کړي نو هیڅ کله نه هیڅ کله نه. دا جګړه مشروعیت نه لري. د ځان وژن کې ځای جهنم دی. د دې اړتیا باید ښکاره وي چې د وړوکې اقلیت ګټې چې نورو ته پر غلامۍ او پر مخدرو موادو ولاړ دي د جګړې د سیاسي حل مخه نشي نیولی. افغان ولسمشر ویل د ملي یووالي حکومت پریکنده اراده لري چې د افغانانو پر وړاندې اعلان شوې جګړه ځواب کړي، خو پای نه حل کې به د جګړې د ختمولو لپاره سیاسي لاره چې د کابل په کانفرنس کې اعلان شوې ده هم دوام ولري. محمد اشرف غنی د امنیتي ځواکونو په ځانګړي ډول د پولیسو په لیکو کې د بیړنیو اصلاحاتو خبره وکړه. نوموړي ویل دا اصلاحات باید د روابطو پر ځای د ضوابطو او وړتیا په پام کې نیولو سره ترسره شي. په همدې حال کې جمهوري ریاست وای د ملي امنیت شورا پرون د ولسمشر غنی په مشرۍ د دوشنبه ورځې د بریدونو په اړه چې د نهو خبریالانو په ګډون پکې 29 کسان وشل شول، ګډ تحقیقاتي کمیسیون ته سپارښتنه وکړه چې په لنډ وخت کې د خپلو موندنو راپور له ارګ رسنیو او د افغانستان له خلکو سره شریک کړي. د جمهوری ریاست د واند دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته ویل د ملي امنیت په شورا کې ژمنه وشوه چې د کابل د ورسیو بریدونو تراهان به د قانون منګولو ته سپارل کیږي. بلور ته د کابل په ځان وژونکو بریدونو کې د افغان خبریالانو د وشل کېدو په اړه د نړیوالو د اکسلو ملونو په ترڅ کې د ملګرو ملتونو د بیان د ازادۍ ځانګړي څېړونکي د دې پیښې د غندلو ترڅنګ پر نړیوالو مرستندویو ادارو غږ وکړ چې په افغانستان کې له رسنیو او د بیان له ازادۍ څخه خپل عاجل ملاتړ څرګند کړي. د کابل په وروستیو بریدونو کې د ازادي راډیو د دریو همکارانو په ګډون د بیلابیلو رسنیو نه خبریالان وچل شوي او یو شمېر نور ژوبل دي.
ټولنه او سختري دي
کلاب زور او جبر باندې یو فرد یا یو گروپ را پاسي او نور خلق د خپل فکر نه تغیر اظهار نه منی کوي.
شدت پسندی کوم نه دا انساني رویه ده چې د انسان په مختلف واقعاتو سره د اغر د عمل کوي.
پونیز خبرونه ټولنه او سختدریزی کې د توندلاریتوب او تشدد پر ریښو، لاملونو، اغیز او حل لارو باس شوې ده.
چې څنګه واکمن خلق چي دي هغه دا مسله یو مسله وګڼي او په پرایورټیز کې ټولو کې بر راولي.
دا خبرونه چې احمد شاه اعظمی وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدای شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری په مشال ریډیو ډاٹ کام هم زموږ خبرونه شته دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ د اسلام آباد په روسته احتجاج او د غین روسته په زینو نورو جلسو کې دوی یو سندره ډیره مشهور کړه. دا څنګه ازادي ده د دې سندرې نوم چې په ټولنیزو مطبوعاتو هم ډیره خپرېږي. پښتانه هنرمندان او شنونکي وایي سندرغاړي باید د پښتنو د ستونزو او د هغو د حل لارو په څیر موضوعاتو ته په خپلې موسیقۍ کې زیا ورکړي او په ترڅ کې د پښتنو قام د سیاسي بیدارۍ لپاره کار وکړي. هارون بچا په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
دا د سندرغاړي شوکت عزیز هغه سندره ده چې د پښتون تحفظ غورځنګ د اسلام آباد په احتجاجي ناسته کې په پرله پسې توګه وغږول شو. په پښتنو کې تر دې مخکې هم یو شمېر انقلابي او وطني سندرې مقبولې شوې دي. د ملکند امجد شاهزاد چې شاعر او سندرغاړي دی وایي پښتنو ته که د هغوی د دردونو او کړاوونو خبرې د موسیقۍ په ژبه وشي نو ډېر امکان دی چې دغه سندرې د هغوی پر زړونو او ذهنونو اثر وکړي.
یا خو جرت نه لري عام ولس چې هغه پړکې چې کم پټ دردونه دي یا کمې جذبې دي یا کم رازونه دي چې د هغې اظهار وکړي او یا ولا چل نه ورځي لفظونه ورسره نه وي د اظهار طریقه ورسره نه وي. نو یو هنرمند چې هغه که پینټر وي که شاعر وي که موسیقار وي دغه هنرمند ولا یوه ژبه ورکړي او بیا شاعر چې شعر ولیکي او یو ښه موسیقار ولا ښه طرز جوړ کړي او په ښه او غږ کې هغه وړاندې شي نو د هغې خواږه هم سیوا شي او د هغې تاثیر هم سیوا شي هغه بیا نه غزلونو ته کوزیږي.
باچا خانی
په ورستیو کې د سندرغاړي کرن خان د باچا خانی په کار د سندره هم مقبوله شوه. نوموړی وایي د دې سندرې جوړولو هدف یې پښتنو ته د باچا خان افکار او تعلیمات ور یادول وو.
زه په دې نه خوشحالېږم چې دا د یو سیاسي ناره شي. زه به په دې ډېر خوشحالېږم چې په دې دې عمل وکړی شي. هر چرته چې پښتون دی هغه دې باید په هر چیز کې باچا خانی وکړي او د باچا خانې معنی په دغه شعر کې مونږ ورته ور واضح کړي. دغه پیغامونه دغه خپل مشکل د دې د حل لارې دا باید د خپل نوي نسل ته مونږ په ګوته کړو. هغه دې پرې وپوهو. هر چاته چې مونږ دغسې شعر مخې ته ورځي هنرمند چې په هغې کې د ټولنې د اصلاح د وطن د جوړېدو د خلکو د فکرونو د جوړېدو خبرې نو هغه دې باید هغه ریکارډ کړي.
شاعر او سندرغاړی امجد شهزاد هم په پښتنو موسیقارانو او سندرغاړو غږ کوي چې په خپلو سندرو کې د پښتنو د ستونزو د هغوی د حقونو خبرې راپورته کړي.
هنر په کار ده چې هنرمند د یو اصلي په توګه استعمال کړي د قام د ګټې لپاره د دې وطن لپاره چې کار واخلي. شاعرانو خو ټول عمر دغه خپله ذمواري پوره کړې ده. هنرمندانو هم وخت په وخت دغه آوازونه په یوه مؤثره شایسته او پسته ژبه کې خلکو ته رسولي دي. په کار ده چې زموږ هنرمندان سندرغاړي چې دي موسیقاران چې دي چې د دغه شعرونو انتخاب وکړي او په مؤثره توګه دغه خلکو ته ورسوي. نو دا کم پښتانه چې راپاسېدلي دي راپارېدلي دي دغه جذبې به تاندې پاتې شي. دغه ترانې دغه نظمونه چې دي دا خلک ژوندي ساتي.
کتونکي خپلو هنرونو ته د پیغام رسونې د یوه عمده او اغیزناکه وسیلې په توګه ګوري او باور لري چې د پښتو سندرو له لارې د وطن او نړۍ خلکو ته د سولې او ورورګلوۍ پیغامونه په ښه ډول لېږدول کېدای شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
ta ځان ځاني دا خود غرزي دا تماشې دی او بل ځان ځاني دا خود غرزي دا تماشې دی او بل خود چا پریو غم د چا چا سر ته وجړما خود چا پریو غم د چا چا سر ته وجړما خپل وطن د وجود کم پر هر ته وجړما شمی هر زرگی.